السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. څلور بجې دی، بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په کندوز خبرې کوو چې په وروستیو ورځو کې د جګړې په میدان بدل شوی دی. زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته او دغه راز د کندوز په اړه ستاسو د نظرونو په اړه تبصری وکړي. له خبرونو وروسته موږ ته ټلیفون کولای شئ، هم دغه راز که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 813 شمیرې موږ ته لنډ پیغامونه را واستوي، او یا هم د فیسبوک لاري تبصری ولیکي او پوښتنې مطرح کړي. خو اوس تر هر څه وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې جان خالی کوزه وړاندې کوي.
په خوست، بغلان او لغمان ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو اداره یا سیګار وایي افغان حکومت او دوی ژمنه کړې چې د اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. او په نیپال کې د روسیې زلزلې د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د خوست ولایتي ادارې په وی خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تیره شپه په علي شیرو او تیریزی ولسوالیو کې په ببرک تڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. خبر پاڼه وایي په نښته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اید مرجان په نامه د ببرک تړنی یو اوسیدونکی وای دا ډیر سخت برید و. د وای له موټر چلوونکو څخه واوریدل چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لیږدول شوي او د پولي اغاړه کې د ټپیانو لپاره په لاؤډ سپیکرونو کې د وینې د ورکړې غوښتنه کېده. د خوست په ببرک تړنی د تیرې شپې د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا ادعا هم کړې چې له افغان ځواکونو څخه یې دوی امنیتي پوستې هم نیولي، خو د خوست ځایي چارواکي دا ادعا ناسمه بولي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال امین الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندیغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندیغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د مهترلام الینګار پر غځېدلې لاره د محلي پولیسو په امنیتي پوستې برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو ساعت یې دوام وکړ. ځواک وایي په دې نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره د دولت د وسلوال مخالفانو په ډزو کې 8 تنه سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 1.9 میلیارد ډالر ته پورته شوي دي. له دې پیسو څخه 4.9 میلیارد ډالر تر اوسه نه دي مصرف شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره 8.4 میلیارد ډالر ورکړي دي. سیګار وایي تیر کال د افغانستان بودیجه 15.2 میلیارد ډالر وه او افغان حکومت د دې بودیجې په سلو کې 3.3 یعنی 1.1 میلیارد ډالر برابر کړي وو او پاتې نړیوالو مرستندویانو ورکړي. افغان حکومت د سیګار په مرسته د اداري فساد د مخنیوي په مقصد هلې ځلې پیل کړي او د دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې د فساد رابرسیره کولو وروسته دواړو خواوو ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بهرنیو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. خبرونه له ازادي راډیو ری. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی دی. د نیپال د مالی وزیر رام شاران مهات وایي هیواد یې د کورونو او دفترونو بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي د اپریل د 15 زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي. شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو، اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري. په روانې اونۍ کې د نیپال صدراعظم سوشیل کویرالا ویلي وه د مړو شمیر ممکن 100,000 ته ورسیږي. په عین حال کې د نیپال گاونډیانو هند او چین د مرستو هلې ځلې زیاتې کړې دي. چین نیپال ته د ژغورنې 300 کسیزو ډله استولې او د 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولې او له 400 ټنو زیات مواد د حواله لارې بیلابیلو برخو ته رسولې دي. په ایران کې په زرګونو کارګرانو نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز تهران ښار کې د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه او د بهرنیو کارګرو پر ضد مظاهره وکړه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس وایي مظاهره کوونکي په تهران کې د کارګرانو د اتحادي ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو. په ځینو لوحو شعارونه لیکل شوي وو چې بهرنیو کارګرانو ته کار ورکول ایرانیان بیروزګاره کوي. فرانس پرس خبري اژانس وایي ایران په سلو کې له 100 زیات بیروزګاران لري او په دې هېواد کې له 1 میلیون زیات افغان کارګر په کارونو بوخت دي چې اکثر یې په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو ګمارل شوي دي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې د اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی دی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران دا عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به ورباندې لګېدلي بندیزونه هم راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیلې لري، په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګوزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی، د پنجشنبې په ورځې ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوري ریاست لپاره لیوال دی، هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نورو اقداماتو په څنګ کې هڅه کوي ایران ته شرک کیږدي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق پر رسمیت وپیژني. د یمن د لري کړای شوی جمهور رئیس ابو ربو منصور هادی وفادار ځواکونو په جنوبی خار عدن کې د بشری مرستندوی او سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په خار کې د 2 ساعتونو لپاره اور بند اعلان کړ. په دغه بندري خار کې له مارچ میاشتې راهیسې د هادی د پلویانو او حوثي شیعه ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتي سازمان نن وویل د یمن په شخړو کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او 500,000 نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه په دې پروگرام کې ومنئ. د ولایت په ولایت دا پروگرام مو کندوز ته ځانګړی کړی چې له تېرې جمعې راهیسې په کې جګړې روانې دي. د راپورونو پر اساس او د افغان چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو او د منځنۍ آسیا سختریزو د دغه ولایت پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي او حتی په وروستیو ورځو کې د جګړې اور د ښار لمنو ته رسولی و. تازه راپورونه ښیي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د ښار له شاوخوا څنډو په شاتمبول شوي خو لا هم نښتې روانې دي. په کندوز ښار کې د پخوا په شان د خلکو ګڼه ګوڼه نشته، ځکه چې لا هم له شاوخوا ولسوالیو څخه خلک ښار ته نشي تلی یا نه ځي. حتی د ښار د ښوونځیو ته هم ډېر زده کوونکي نه ځي. ویل کېږي چې د ښار په 6 کیلومتره کې د ګورتېپې سیمه لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د ښار ځینې خلک شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو له شاوخوا څخه د دولت پر وسلوالو مخالفانو د درنو وسلو ډزې کوي. د کندوز ښار د دوهمې ناحیې یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل چې دوی ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفان به پرې ځوابي برید وکړي. په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې د دولت وسلوالو مخالفانو ولې کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی. دولت له هغو سیمو څخه چې ویل کېږي طالبان هلته اکمالیږي لري دی. کندوز د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. په دغو ولایتونو کې له بغلانه پرته چې شمالي برخې نسبتا ناامن دي، نور ولایتونه د افغانستان خورا خوندي او امن ولایتونه ګڼل کېږي. په دې خبرونه کې د کندوز یو مشر معین مرستیال چې د ولسي جرګې په تېره دوره کې د کندوز د خلکو خلکو استازي وو او د غرض د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی زموش ملمانه دي. ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم سرلوسه بلنه در کوم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 شمیره نظرونه هم لیکلی شي او زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی هم کولی شي. همدغه راز د ازادي رادیو د فیسبوک لاري هم کولی شي نظر ولیکي او یا هم پوښتنی مطرح کړي. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د خبرونې په ترڅ کې به نظرونه او پوښتنی مطرح کړو. facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د فیسبوک پانی پاتره. لومړی نیازی صاحب، تاسو چې د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال یاست، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه وایست چې څنګه دی؟ آیا هغه تشویش چې په تیرو څو ورځو کې خلکو درلود یو څه کم شوی دی او کله هم خلک اندېښمن دي؟
اول خطاست سلام لاد میکن بعد سلام نه
سلامت هست
کندوز که فضل خدا امنیت خسوائی ده نسبت جمخ که ورزونه لده غداز و لاغونه معلومی دی که در خلق دیر شاعته تلی دی پیلا پا کندوز که دی خلق تشویش مکمل ده خسوائی ده و نو خطاست غرمینه بیخی دزیاتا یو دزم من دی ناوری دل که دلن نو لده معلومی دی که و سامنیت تقریبا دیر خسوائی.
بله، تاسو د شار خبره کوي، د شار په منځ کې د داسو आवाज نه اوریدل کیږي، لکه د شار په څنډو کې څنګه د خبره
د وای بچی یعنی لخر نه جنگ له سوای ده دغه خاطر نو اوس کومش کې اندازې ته خلک په داسه شو شالاب نه وتی.
ډیر زیاته مننه د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی. زموږ بل میلمه ښاغلی موین مرستیال دی چې د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو استازی و. مرستیال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په کندوز کې وویل چې د حکومت تر چتر لاندې کسانو ترمنځ اختلافات په شمال کې د ناکراریو سبب شوي دي. د دوی منظور ستاسو په نظر باید څه وي؟ دا اختلاف د چا ترمنځ کېدای شي؟
اول ستاسو ته و ټولو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره د کورنیو چارو د وزارت دا خبره ډېره دقیقه ده. په کندوز کې نه یوازې اوس بلکې لږ څه د پاسه درې لسیزې نه را په دې خوا څو ډوله اختلافات وجود لري. اول اختلاف چې و د پخوانی چپی کمونستی حکومت اشخاص و افراد پا منطقه که چه ده مجاهدین و سر اختلاف تر او سپر ده اغوی شکن داری و هم کلا چه کورانه جگلی ده مجاهدین و ده حکومت پا وقت که پا پایستان که را منست شکلی و کندیس که با جگلی دیر قوی او اول خط و ده جنگ چه ده زین و جهادی تنظیمون و سر منطقه که جگلی ده خاصا ده حزب اسلامی و جمعیت اسلامی سر منطقه دا جګړه ډېرې قوي چې دغه اثرات تر اوسه پورې په قدس کې د مختلفو خواوو ترمنځ پاتې دي. هغه نزاکتونه اوس هم شتون لري. کومه خبره چې د کورنیو چارو وزارت وکړه په دې کې یوه نوې تازه خبره هم داده، کله چې نوی والي د کندوز مقرر شو ځینې حلقات مشخص افراد چې دې سره خوشحاله نه وو هغه د کندوز په مختلفو مناطقو کې خاصا په مور کې په یا په اصطلاح په بلکې پکې ځینې تحرکات پیل کړل چې کندوز حکومت د ستونزو سره مخامخ کړي. دغه تحرکات باعث دی شو چې طالبانو د هغه استفاده وکړله د کندوز د ښار په شاوخوا کې جګړې پیل کړې او دغه تحرکاتو زمینه سازي وکړله. د کورنیو چارو د وزارت د وزیر خبره په همدغه ارتباط باندې ده چې هلته محلی قماندانانو ترمنځ او د حکومت ځینو چارواکو ترمنځ نه یوازې اوس له پخوانه دا اختلافات شتون لري، وجود لري او په دې ورځو کې شدت پیدا کړی و.
بله، مرستیال صاحب، تاسو وایئ چې هلته د مختلفو خواوو ترمنځ اختلافات شته، لیکن یو شمېر اوریدونکي بیا وایي چې دا مسله تر ډېره له سیمه ییزو پولیسو سره تعلق لري یا خپلسرو وسلوالو سره. احمد میلان صاپی، عادل او عبدالقیوم امین او ګڼو نورو د ازادي راډیو ته لیکلي دي چې وایي د کندوز د ستونزو یو اساسي علت دا دی چې په دې ولایت کې خپلسري ملیشي دي او دغه ملیشي له خلکو سره زور زیاتی کوي، ظلم کوي او له دې فرصته د دولت وسلوال مخالفان استفاده کوي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
څه چې ما وویل او څه چې دوی په خپل فیسبوکونو په پاڼو کې په سایټونو کې دوی لیکلي دي، دا عین خبره ده. زمونږ دوی خبره هیڅ توپیر نه لري. ما چې وویلو چې د کندوز ځینو چارواکو ترمنځ اختلاف دی، دا همدغه محلي ملیشي دي، هغه پخواني جهادي قمانداران دي چې اوس مسلط دي په ځینو مناطقو کې، خپل سر وسله وال په کندوز کې اکسټین لري چې په حکومت پورې یا محلي پولیس پورې دوی تړاو نه لري. دوی هم د کندوز مختلفو ولسوالیو کې، خاصتا د کندوز د ښار په شاوخوا کې په مختلفو مناطقو کې مسلط دي. چې ما کله چې د پخواني جهادي تنظیمونو اختلافات ولیدل، دا هم د اشخاص دي چې اوس بیا دوی وسلې ترلاسه کړي دي د محلي پولیسو په نوم یا د اربکیو په نوم باندې په کندوز کې مسلط دي. دوی اختلافات د کندوز د نوي ولایت سره یا د نوي محلي ادارې سره پیل کړل، زمینه دې ته برابره شوله چې باید طالبان د دې نه استفاده وکړي. یو علت یې دا دی، نور څو مهم سیمه ایز اقتصادي علتونه هم لري که تاسو به
پوښتنه
وکړئ. اما دغه کورني او داخلي اختلافات به باعث شي چې طالبانو ته زمینه مخایله کړه. یو علت بل هم شته چې په ځینو مناطقو کې خلکو د طالبانو د ویرې نه او د حکومتونو د بی عدالتۍ په وجه باندې طالبانو ته په منطقه کې ځای ورکړی وو. دا تازه خبره نه ده، د یو کال یو نیم کال نه په دې خوا د خلکو کانګرس کې ځای پیدا شوی. کله چې په وزیرستان کې عملیات پیل شول، دا خلک راواوښتل دې خوا ته راغلل او په دې ځایونو کې ځای پیدا شو چې حکومت ورته په دومره وخت کې متوجه نه وو. دوی ځانونه مسله کړي، وسلې راواوښتلې د سرحدانو د مختلفو اړخونو نه او بد امنیه او ست په کندوز کې ورسوله. کوم چې په تیرو اوو ورځو کې په کندوز کې پیښ شو، تاسو بیا له سرکارونو کې د ساري حوادث وو چې تقریبا 2000 کورونه د کندوز ولایت په مختلفو مناطقو کې یو کور شوي دي. ماشومان زموږ د مور پلار نه بیل دي، ورونه د خویندو نه بیل دي، خلک د کونکري پرې دي. یو تشویش چې اوس هم په کندوز کې موجود دی، وخت ویل شو چې خیر و خیریت دی، لیکن خلکو سره په ولسوالیو کې دا تشویش دی، په خان آباد کې، په امام صاحب کې، په چاردره کې چې که چېرې حکومتي نظامي قوتونه خاصتا اردو هلته نه وي او د اربکیان په کلو مسلط شي، شور او چپاول به پیل کړي. چې همدا اوس د چپاول ځینې اثرات په چاردره کې او ځینې سیمو کې محسوس دي. د خلکو زیورات او د کورونو قیمتي شیان چپاول شوي دي. ایران دا یو لوی خطر هلته شتون لري. د افغانستان امنیتي قواوې خاصتا اردو دي هلته ډېر زیات متوجه شي، خلک په اردو باندې ډېره زیاته اتکا لري او امنیتي قواوې باندې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه معین مرستیال صاحب. عبدالظاهر نیازی صاحب، همدغه پوښتنه له تاسو هم کوو چې تاسو هم همدغه اختلافات د دې سبب بولي. احمد میلان صاحب لیکلی دی، وای په کندوز کې همدغه سي خپل سرو کسانو ظلمونه کړی دي، خلک یې وژلي دي. دوی د لوی کنم د پیشي یادونه کوي چې پلسکونو کلیوال پکې ووژل شول. دوی د یو دوه قمندانانو یادونه کړې ده، یو میرعالم یاد، یو بل هم قمندان پسخه پران. نو آیا تاسو هم د دې سره موافق یاست چې همدا قمندانان سبب شوی دي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له فرصت استفاده وکړي او د دې ولایت یو شمېر سیمې ونیسي؟
زه به داسې عرض کوم چې د څه خو نه شم ویلی چې دغه میرعالم او یا پخصه پران ده، ولې دونه ویلی شم چې اصلا د دغو عامل واقعا یو تعداد هغه کسان چې غیر مسؤول مساله دي، دا خو بې شکه دا بدون مار په دوه سترګو په دوه ګوتو نه پټېږي. واقعا یو تعداد خلکو سره ظلم و زیاتی سوی ده. نو په اساس د همدغه مخکې ما یو خبره دې مارشال صاحب واورېدله، زه ورسره تر ځایه معتق یم چې دغه ظلم و زور دلته سوی ده او په همدغه اساس باندې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې طالب یا هر څوک مسله چې له دوی نه دفاع وکړي دسې او شای سوی. اما دسې مکمل دا شی ما ته به ډېره ګرانه وي چې زه وایم چې دغه عامل اصلا مادمر و هغه ده. موږ په سیمه کې ژوند کوو او دې خلکو سره مونږ ښه اړیکې او ښه سلام علیک لرو او په سیمه کې څوک ژوند کوي دا خبره ته مارشال صاحب خو په یو ځای کې واقع ده. په هر شکل خو دغه عامل هم دي او غونډه عامل بدل تم ناچي دغه غیر ممثل مسله دي دغه خکاسان هم دغه عمل دي او بل په څنګه کې د منګ خنه برخورد هم ګوره ز خپل ګوتې ځان ته هم لګوتې نيسي د منګ د محاکمو د پولیسو د دوه خبر خور ګوره یو څوک په یو ځای کې حاکم مقرریږي که هغه چیرته واقعا د زړسوځوالی ولري او غونډو ته تور او سپین ته په یو نظر وکتل شي او مکمل کار وشي زه فکر کوم چې دونه زیاته هغه به نه اغېږېږي خو یو اندازې ته یې منګه برخورد یو اندازې ته د غیر مسؤول کسانو برخورد د هغوی عامل دی چې هغوی کې هم دغسې مسایل شته ده دغه ثواب شوي دي او بله خوا نه کار اهل د کار ته اګر چې والي صاحب ډېر څو سړی ده ډېر ښه سړی ده خلک دي خوشحاله دي خو خیر یو څه به خو څوک به خوشحاله نه وي هغه د هغوی کار ده په دې یو څوک داسې واقعا هم په نظامي چارو کې هم په هغوی کې رسېدلی دی چې له هغه نه ښکاري خو یو تعداد چارواکي شته تاسې که دقیق نظر وکړو یو تعداد چارواکي شته که داسې یو ګورئ د دوی سالیه د تحصیل وګورئ دوی چېرته تحصیل کړی ده کوم ځای کې کړی سره کوم تجربه لري سر د برخورد چې ده دغه مسائل هم عامل شوي دي تنه یو مسله او خلک به هم نه هغه کو یو څه د موږ به خپل هغه کره درسته نول طرز د برخورد او کار اهل د کار ته ونسپارل شو خلک توقع یې درلود د دې دولت نه دا څو څو عجزونه لري چې دا غونډ یو ځای شوي دي چې نتیجه کې دغسې یو کار رامنځته
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالظاهر نیازی قدر منو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ په دې خپرونه کې په کندوز خبرې کوو ښاغلی معین مرستیال او عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي ښاغلی نیازی د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال دی او ښاغلی معین مرستیال د ولسي جرګې په تېره دوره کې د کندوز د خلکو استازی او د دغه ولایت یو مشر دی په دې خپرونه کې ستاسو پوښتنو ته دوی ځواب وایي لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته په 0909203 1540 هم 0908255 مشته ټلیفون راوکئ
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا را دونه
تاسیوس ازادي رادیو اوري څلور بجې او درويش دقیقې دی ولایت په ولایت پروګرام دی پر کندوز خبرې کوو لدی شی به تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او زموږ له ملمنو شاغلی او مرستیال او نیازی څخه د کندوز په ارتباط پوښتنه وکړئ اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
روخه جوړ تکړه خیری
سلامت اوسئ له کوم ځای نه خبرې کوي
بل وبر ولر نه خبرې کوم روخه
مهرباني د کندوز په اړه څه پوښتنه لري
کندوز فور دا خبره لرم چې واټو د کندوز جنگ شي
bale sahib
مطلب ورته نه یو مالا شنه هغه چې څنګه طالبان په هغه کې طالبان سر دي
سید دا صحیح پوښتنه ده اتمن به زموږ ملمانه په دې اړه نظر څرګند کړي کور ودان له تاسو څخه مننه په 0909203545 او هم 0908255 مشته ټلیفون وکي او که ټلیفون کار نکاو د چې یو څه مشکلات هم لري د افغان بي سیم په 813 مې باندې لند پیغام راوستوي او ردور کړي د ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي صاحب مهرباني صاحب خبري وکي و علیکم السلام لکم زین خبری کوی
ورو د جلال آباد نه خبری کوم
شنو مهرباني څه پښتنه د کندوز پاړه کلری
وروره پوښتنه مې دغه ده چې د اوه اته ورځې کېږي چې مونږ په رسنیو کښې اورو چې بس کندوز ښار ته طالبان ورسېدل، دا څه حالات روان دي؟ مونږ خو سم نه خبرېږو که څه خبره ده.
بس صحیح ده، مننه. پروګرام اورې، له پروګرامه به خبر شئ. بل اورېدونکی هم لرو؟ نه، ټلیفون یې قطع شو. مرستیال صاحب، یوه پوښتنه چې د مخکېني اورېدونکي وه چې دا اکمالات څنګه کېږي؟ کندوز خو له هغو سیمو چې د افغانستان حکومت ادا کوي، هلته د دولت وسله وال مخالفان پناه ځایونه لري، یا له هغه ځایه جنګي کسانو وسلې لیږي افغانستان ته، له هغو ډېر لري د تاجکستان په پوله کې دی، د تخارو، بغلان او سمنګانو بلخ ترمنځ پروت دی، چې دا درې څلور ولایتونه هم نسبتا ډېر امن ولایتونه دي. نو د دولت وسله وال مخالفان څه فکر کوي؟ دوی وسله څنګه هلته رسوي؟
د وسلو د رسولو مسله د تازه خبره نه ده چې دوی د جګړې د پای نه ده وسلې هلته د وسلې رسوي. مخکې چې کله چې عملیات په انګلستان کښې پیل شو، هغه ځای نه خلک افغانستان ته واوښتل. د همغه وخت نه تر اوسه پورې د افغانستان په لویدیځ کښې او د افغانستان په شمال کښې وسلې ځای پېژندل شوي دي. بیا یو علت دی د کوکنارو د پشت فصل د افغانستان په لویدیځ کښې دی، په همدې علت باندې د جنګ جغرافیا د افغانستان شمال ته بدل شوې ده. دا چې وسلې څنګه راوړل شوي دي، د افغانستان امنیتي اداراتو کله کله داسې اطلاعات په تېر یو کال کښې نشرول چې د افغانستان په شمال کښې د منځني آسیا نه وسلې را انتقالېږي او دا ځای پېژندل کېږي. دغه ځای په ځای کېدو مسله تر اوسه پورې پټه وه چې چېرته ځای پېژندل کېږي. د قاچاق مسله د وسلو ملموسه مخصوصه به د تېر یو کال نه د افغانستان په شمال کښې د فاریاب نه تر بدخشانه پورې. اوس چې دا جګړه په بدخشان کښې په فاریاب کښې په سرپل کښې او په کندوز کښې پیل شوې ده، هغه پخواني اطلاعات او د اشایات څه چې دا وسلې د تېر یو کال یو نیم کله ده په دې خوا د منځني آسیا
بله صاحب
د لارې د بدخشان د لارې په شمال کښې ځای پېژندل شوي دي او په قاچاق ډول راوړل شوي دي چې وسلې استفاده کېږي. د وسلو راوړل تازه خبره د یوې اوونۍ یا دوه اوونۍ د افغانستان حکومت وایي چې تر اوسه پورې دوی تجهیزات په خپل قوت باندې ځای په ځای پاتې دي. دا د یو کال یو نیم کله را په دې خوا دغه وسلې په قاچاقي ډول باندې د پیسو د پیدا کولو په لحاظ باندې هلته ځای پېژندل شوي چې په دې کښې نه یوازې مسله مخالف قوتونه لاس لري، بلکې د وسلو هغه قاچاق وړونکي لاس لري چې دوی په دغه وسیله باندې وسلې ترلاسه کولې. هم د منځني آسیا نه دا را انتقال شوي دي او هم د افغانستان د جنوبي سرحداتو له خوا افغانستان شمال ته یو نیم کال لپاره په دې خوا دا هلته ځای پېژندل شوي چې هغه اطلاعات چې مونږ ته را رسېدل یو نیم کال نه په دې خوا، اوس هغه صدقې وکړو چې وسلې تر دغه اندازې نه ډېرې زیاتې هم د بدخشان نه تر فاریابو پورې په ځینو مناطقو کښې ځای پېژندل شوي او ځینو پخواني جهادي قومندانانو دا ترلاسه کړي دي او د دې نه نه یوازې مخالفینو بلکې قاچاقونکو ډېره لویه استفاده کړې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب، ستاسو په نظر ولې طالبانو کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی؟ هغوی به حتما په دې پوهېږي چې که کندوز ومنیسي ساتلی نه شي او یوازې او یوازې خلک ځورول کېږي او په عذابېږي، لکه څنګه چې نن سبا تاسو شاهدان یاست. څه فکر کوئ چې طالبانو په کوم علت به کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی وي؟
کندوز خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې په تاریخ افغانستان کښې دا په نام دی افغانستان کوچک او بل کندی د افغانستان په نام باندې یادېږي او په دې ځای کښې د زراعت هغه ډېره زیاته ده او دا خلکو چې دا ځای انتخاب کړی ده دلته ډېرې ګټې لري. دوی خو دایاکې ټولۍ که نه وشرو دایاکې وه دا هغه ټولۍ سره او د دوی جبهات په دغه خلکو باندې چې ډوډۍ خوري یعنی منظم شکل باندې دا دي. یو بله مسله دلته د خلکو منځ کښې ګنګوتې دا دي چې دا پروژوي حساب ده، دا غواړي چې اخواته آسیایي میانت اخواته دوی نفیس کوي داعش دسې بعضې نورې ګنګوتې روانې دي چې هغه به زه څه شکل تاسو ته عرض کوم. نو که په هغه حساب باندې مونږ فکرونه هم دسې هغه کړي دي چې واقعا که تنه یو د اقتصادي مسایل دي چې صحیح ده دلته فضل د خدای په کندوز کښې اقتصاد د خلکو تقریبا ښه ده، ځمکې غلې او دا شیان پکښې زیات دي، ځمکه یې پراخه او هغه ده. نو که داسې د پروژو بعضې مسایلو ته سړي فکر خرابوي که هغه وي نو نه څه مویلی غیر لغنا کندوز خلق ډیر او میهمان نواز خلق بل میهمان دوست خلق دی او په دغه لحاظ باندې هم دا خلق دغه ځای انتخاب کړی او بل دغه هغه ده دا مرکز دسې دې خواته هر خواته لارې آزاده لارې لري او بل دغه چاردره و هغه له پخوا نه دغه قسمتو کې د اختال سیمو کې دغه ځایونه پخوا نه هم دغه بعضې هغه د طالبانو له پخوا نه هم دلته دغه قرارګاګانې و دا شیان یې درلودلې له پخوا نه دا ځای نه هم دغه منطقې وې اخواته د شارچی خوانن دل خپل هغه درلودل هغه حساب
کې ځکه ډېر زیاته مننه مرسیل صاحب زموږ یو اوریدونکي هوتک له کندهار لیکلی دی دی وایي چې زما په باور د دولت وسلوالو مخالفانو یا طالبانو د دې لپاره کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی چې د حکومت توجه له جنوب شمال ته واړوي دی وایي چې زما له معلوماتو سره سم طالبان په جنوب کې د پراخو جګړو لپاره تیاری نیسي او په دې شکل سره غواړي چې حکومتي ځواکونه په شمال کې بوخت وساتي د دوی له دې اټکل یا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟
دغه سره مخالف نه یم. یو علت یې دا کېدی شي چې طالبان غواړي چې د حکومت مخه شمال ته واړي، لیکن دا چې ولې اړی علت یې هغه پخوانی خبره ده چې هلته د کوکنارو د کښت او کر فصل دی، دوی غواړي چې هلته آرامي وي او منبع او د جنگ یا د منابع مالی د جنگ چې دي هغه باید هلته په امن کې پاتې شي چې دوی بیا د هغه لاسته راوړنې ولري او هغه د جنگ لپاره د هغه استفاده وکړي. خو زما له نظره د جنگ یو بل عمده علت د افغانستان په شمال کې خاصتا په قندوز کې دا دی چې له څو کلونو را په دې خوا د نړیوالو توجه د افغانستان شمال ته راوښتې ده. د پاتا زر پروژه ده چې ترانزیت لاره ده د تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره نښلوي. هندوستان علاقه مند دی چې هغه هم په دې کې ورداخل شي. ځینې حلقات د دغه پروژې سره سره مخالفت ښیي، لکه چې د طالبانو په وخت کې د ګازو د پایپلاین سره د ترکمنستان د لارې مخالفت ښودو. دوهمه مسله د نورک د برق پروژه ده چې د تاجکستان نه د افغانستان د لارې پاکستان ته ځي او په دې کې افغانستان ډېر ډېره لویه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. هم به یې یو مرکزیت په افغانستان کې جوړیږي چې د هغه نه به استفاده کیږي او سبسټیشن به په افغانستان کې وي. هم به افغانستان د هغه نه د حق العبور ګټه ترلاسه کوي او زیات ولایتونه د کندوز نه تر ننګرهار پورې تر کونړ پورې دا ولایتونه به په برق روښانه کیږي. دا منطقه به ټوله آباده کیږي، هم په یوازې د نه د رڼا په لحاظ بلکې د انرژي د تولید په لحاظ باندې چې دا هغه سره ځینې ملکونه او ځینې حلقات په مخالفت کې دي. د چین نه د وریښمو د لارې مسله تر بحث لاندې ده چې د بدخشان نه تیریږي او بالاخره دا د فاریاب د لارې نه ترکمنستان سره د لاجورد د لار سره وصلوي. د افغانستان شمال په یوې ډېرې لویې انرژۍ په تولید باندې او په یو منبع د اقتصاد باندې بدلېدونکی دی. په راتلونکو څو کلونو کې چې د افغانستان حکومت په هغه باندې کار کوي، دلته چین او ځینو نورو ملکونو، هندوستان او ځینو ملکونو په سیمه کې وعدې کړي چې دا کار باید ترسره شي، که ترانزیت دی، که انرژي ده او که عمومي لارې دي چې چین تر ترکمنستان پورې، تر اروپا پورې، د ورېښمو د لارې، د راجبت د لارې سره نښلوي. د دغه پروژو جوړونه په افغانستان کې باعث د دې شوی دی چې د دغه پروژو مخنیوی وکړي، بدامنی دلته راشي او دلته دغه لارې جوړې نه شي، اقتصاد رانه شي، پرمختګ ونه شي، انرژي رامنځته نه شي او دغه انتقال د برق د تاجکستان نه جنوب ته ترسره نه شي. دا اساسي اهداف د مشخصو حلقاتو په منطقه کې دي چې په دې کې زمونږ د چین ځینې هیوادونه دخیل دي. کله چې د ګازو پایپ لاین د ترکمنستان نه تیرېدو د طالبانو په وخت کې، په هغه وخت کې هم ایران دا تهدید وکړو چې که چېرې دا تیر شي نو دا به خطرناک وي چې د هغه مخنیوی په هغه وخت کې وشو. اوس بیا عین شکل د اقتصادي پروژو مخنیوی د ځینو حلقاتو، د ځینو مشخصو هیوادونو لخوا په افغانستان په شمال کې کیږي. همدغه علت یې د مختلفو اړخونو نه جنګ په شمال کې تود کړی دی.
سلامت اوسئ مرسیال صاحب. اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم، ما د اجمل بنزا متاشر په تماس کې مې
مهرباني کوي
غواړم چې د
محترم ملمنونه دا نظر پر اخر مزه چې په کندوز کې کمالانی دا اوس تر زیاته حد دا د خپل سر وسلو موجودیت کې په کندوز کې یو او بنداره چې د کندوز کې په تیر کې تر زیاته حد په کندوز ولایت باندې سرکټ چې د یو قوم او د یو تنظیم و او اوس چې دا مې وایي هغه د غوړ چې اصلاحات راولي په دې خاطر چې دا نوې وادي د دې د اصلاحات مخه ونیول شي او دا چې وښودل شي چې دا پر خپل قانون کې ناکام دی د دره فکر نامي راغله نو تر زیاته حد دام هم د دې کې ویشي عملي په دې اکله کړه ماته چې دا پر کومه ځای په ځای پاتې ده
ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ خوشحاله اوسې نیازی صاحب زموږ اوریدونکی وایي پښتون له هلمند څخه وایي د نهر سراج له عملیاتو وروسته دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سیمه پریښودله او یادې پریښودو په حال کې دي او دوی چې ارزل وایي همداسې سیمې تصفیه کړې دي به پریښې دي د دولت وسلوال مخالفان بیرته راغلي دي وایي د جګړې په نتیجه کې دواړو خو له لوري عام خلکو ته مرجوب واوري او لیکن په وضعیت کې تغییر رانه شي تاسو مخکې د اخته شو د چاردری یادونه وکړه امدار رسمو دي ارچی یادونه وکړه امدغه سیمې څو ځلې د دولت دولتي ځواکونو تصفیه کړې وینېبلې د دولت وسلوال مخالفان له هغه ځایونو وېستل لیکن بیرته ورته پرې شو دلې تاسو هم زموږ له دی اوریدونکو پښتون سره موافق یاست چې دا مسله هم سبب شوې چې دولت یو سیمې نسی بیالته پوسټ نه ځای په ځای کوي او هغه سیمې پرېږدي د دولت وسلوال مخالفان بیرته راځي هغه سیمې ته مشکلات جوړوي له دوی سره موافق یاست
ولا عین شکل دلته مام دغه شی ده کله چې یو ځای ته سیاسي اصلا تاسیه سره کوم تاسیه دا ده چې هغه وکړه چې په منطقه کې دولت عملیات شروع کړي هغه سلا او منډي بس قرار دي په لکه سر ناشي یا دیلی نه اخیستي هغه به اوسې باندې نشته نه ده داسې وکړه اول ته واقعا پوسټ نه پرځيږي بیرته چې کله دولت له غرمان کې نه وځي څو نه تلفات دواله خو ته به د ګناه خلکو ته کورواله او ته اخر کې هغه ته پوسټ نه جوړيږي او بیرته هغه خلک چې هغه سلا چې کوم ځای منډلې په هغه منطقه کې بیرته بیا هغه منطقه نام نه کوي چېرته هغه ته منظمه پوسټ جوړي چې او دا پوسټ د زنجیري شکل باندې ارتباط ولري او بل مسله دا ده چې پوسټ چې جوړيږي د ما شخصي نظر دا ده چې پوسټ باید هر میاشت کې یو تغییري تبدیلي د پوسټ قومندانان دا سره ولري چې دوی اړیکې له بعضو هغه سره پیدا نه کړي اکثره وخت د سیم کېږي چې یو نیم پوسټم چې جوړیږي هغه ډېر وخت دپاره هلته پاتې کېږي هغه نه کنټرول عمل ته نه راځي هغه ده چې هغه پوسټه د هغوی د تاثیر لاندې حتی په یو وخت کښې یوام کېږي هغه پوسټم د هغوی په هغه کې ولېږي علت یې دغه شی ده ولې واقعا دا خبره دقیق ښه ده چې هلته پوسټې نه جوړېږي له هغه نه درسته هغه نه کېږي فقط دغه عملیات کوي پس عملیات به بیا نور ورپسې ګرځي نه
سب نیاسه سب یو اوریدون کې قدرت الله داوري لکه جکی څخه لیکلی دی وای زما سوال ملمنو څخه دا چې په کندوز کې د لوی لارو وضعیت څنګه دی آیا د دولت په کنټرول کې دی او کدا سي لاري دی چې دا عمومي لاري چې د دولت وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې وي مثلا د جګړه خو د کندوز په شمال کې هم ډیره ده خصوصا په امام صاحب او ارچی کې درس کنم او د غسیمې دی چې شیرخان بندر ته په لار غزیدلې ده او له تاجکستان سره ارتباطي لار ده د دې لارې وضعیت څنګه دی خو مخې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړئ یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې شوی اول دوی ته نوبت ورکړو مهرباني کوئ آزادي راډیو له راډیو لرې شئ یا راډیو مو ټیټه کړئ متاسفانه مهرباني نه د دوی ټلیفون به قطع کړو ځکه چې راډیو نه ټیټوي خیر کور دی ودان نیازی صاحب مهرباني وکړئ تاسو
فعلاً خو نه چې له وخت نه د لویو لارو امنیت مکمل جوړ ده داسې کله هغه نه پخوا کې هم داسې به کېده چې په یو لاره کې به څوک راووتل یا به یې څوک ګیروګان ونیول چې یو ځلي دوه ځلي د شیرخان بندر کې دا کار شوی ده پروسه کال او همداسې د بغلان په لاره کې یو نیم به هغه د شخصي استفادو دپاره چې غله به راوتل نور داسې لارې مکمل امنیت دي غند خلک تجار بل رفت آمد کوي په لارو کې هېڅ سوه مشکل نشته کنم صحیح ده چې کنم په طرف د شرقي د دغه لارې پروت ده ولی اغل تا طالبان چی دی کنم دی اغل سره یا سو پاسیله لری اما سرک تتروسه پوری راوتی می دی که راوتی می دی دی پینزه در قول از در قول پارا پدر سلو پینزه رز جنگ که یواری یواری دی قسمت دی سرکت نیزی راوتی ور که لار در سو در قول پارا بندسه و ولی نه نور لار مکمله و مومی لار تر بدخشانه دغه تر بغلان اخوا ته شیرخان دره پورې مکمل خوځې دي دغه د تلوکې په ریسه کې یوارې فقط بیا وشل در کوځې پاره بیا پس دغه نه امنیتي قوتونه راورسېدل اردو کاراندوی دوی راورسېدل هغه لارې سره باغه تللې بیا کوم مشکل نه دي پیدا شوي ټولې لارې مکمل خوځې دي.
ډېره زیاته مننه کورودان نیازی صاحب. اورېدونکي لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده خبري وکړي. خیر تلفن قطع شو. مرسل سه مخی باوریدون که اجمل لنگرهار خبری کولی نظری درلو دی کندوز پا ارتباط کتم تاسی پدی موضوع خبری وکری اوامل مو تشریح کرل دوی دی والی خبرم وکره دوی ویل چه والی اصلاحات را ولی او دا جگره یو دول دسیسه دی حقه پا مقابل که و بلله کتم تاسم دی موضوع تا اشاره وکره خوب بیا هم که توضیح ورکوی دوی تا دوی لنظر سر موافق یست میره بنی.
موضوع مخالفت ندارم فقلی اجمل به نظر سره یواز دانه چې والی به اصلاحات راولي لیکن ما مخکې ویلو چې هلته د جهاد د وخت د جګړو اثرات تر اوسه پورې وجود لري د مختلفو حکومتونو د تسلط اثرات هلته وجود لري د مختلفو جهادي تنظیمونو ترمنځ چې کومه جګړې شوې دي په تېرو څه د پاسه درېشتو کلونو کې هغه تر اوسه پورې وجود لري دا ټول د دې باعث شوي دي چې په حکومتونو کې همیشه اختلافات وو. زه فکر کوم چې په تېرو څوارلسو کلونو کې به داسې نه چې د هېڅ حکومتي مقام سره دې مخالفت نه وي. هر څوک یا د والی په حیث یا د قمندان په حیث یا د امنیت رئیس په حیث هلته راغلی دی د هغه سره هم موافقین وو هم مخالفین وو دوال خواهو تلتا وجود لرو او سنه وضعیت هم هم ده سفره اردیابی که چه دوالی سر از این هشخاص و حلقات و تو مخالفت خرا که و بیر بد امنی تلمن و خلا دا باعث دهی شو چه مخالف و مصالح و قوتون یا طالبان و علتا قوت پیدا که زیر سفر ما فکریم. اما دو بیتر تنگ دا قندوس دا خمکو مرسته او همکاری دوال خواهو تا دیره مهمه ده چه هم باید ده خلق سره دی این روغ جوڑه و سره وکی چه دی با دی حکومت پولان دی حرکات را منسنه کی او هم دی حکومتی مقامات سره ده ناستا باید ودری متاسفانه
بله
روغ جوڑه دی دوال و طرفی رو ترمین تامنشتا کی با دیر کم دی دا دی اگه پخوانی وقتی را چه دیر مهم مشتران خلق او اگه شکیم نوری پا هغه ځای کې ډېر زیات اشخاص افراد چې مسلط دي او هلته رسوخیت پیدا کړی هغه جهادي قمندانان دي او جهادي قمندانان په دغه ټولو مسائلو کې دخیل شوي دي هم په موثریت کې د محلي حکومت او هم په رسوخیت کې مؤثر شوي. بناان زه د هغه سره موافق یم چې بلې دی یو د عواملو نه دی اما څه چې ډېر مهم دي په څه د پاسه دېرش کلونو کې کندوز هم د د روسانو تجاوز په وخت کې هم په کورنیو جګړو کې هم د طالبانو په وخت کې جنګ اول خط و خلکو د خپل خاورې نه د خپل ځمکې نه د خپل ځان نه د خپل ناموس نه دفاع کړې ده. اوس هم ضرورت دې ته دی چې قندوز خلک د امنیتي ځواکونو سره د ملي پولیس سره امنیت ملي ریاست سره او د اردو سره دوی ملاتړ ښکاره کړي او خپله خاوره په خپله دوی وساتي. هېڅ توقع دې ته
نکه چې دغه بحرانیان راشي او د دې محافظت او ساتنه دي وکړي. بله صاحب سلامت اوسه. نیازی صاحب ځینې راپورونه وایي ځینو چارواکو هم دې ته اشاره کړې ده وایي طالبانو په منځ کې چې د دولت په ضد په کندوز کې جنګیږي د منځنۍ آسیا او د نورو هیوادونو اتباع هم شته. آیا دا خبره حقیقت لري؟ مخکې درې چې په دې اړه نظر څرګند کړي یو اوریدونکی لرو دوی ته به نوبت ورکړو. مهرباني. آزادي راډیو
بله سلامونه احترامات عبدالمنان دقیق د کابل د خرابانو
مهرباني
د ما په نظر دوه درې ډول عوامل په مثال دغه مثال دي. اول که دغه مثال هغه وخت کې دوران کې د قندوز د
سم پرسته بشریت پاک او په هو کې ان دین کسانو ډیر کسان مثال و سره و په دوم درجه کې مثال ګانل په جاپان د سره و یو څه کلا پیسې و کول او اوس نه دا راسي دي ګر بولی دي دولت یې انسان نه کار او برابر کې ځان سره و او دوم مثال دا غره د ډیر اونډه مثال دا مثال څنګه د طالبان مثال په مخ وخت باندې له شمال خلکو څار څنګه خپل کې د تاریخ د خپل دین په دغه خاطر باندې په وای چې شمال خلک تبا برباد چې اندغه د ټولام مثال بل مهمه چې دا غدا ته مثال د دولت د موږ مثال له امریکا ته بعض وخت هغه کې امریکا وي پرې ته ځانګړې
دقیق صاحب دقیق صاحب یو خبره تاسو خبره وکړه آیا په جنوب کې دوی جنگ نه کړی چې تاسو شمال یادوي د شمال او جنوب خبره ګمان نه کوم چې دا وي ځکه چې دوی خالتم جنگ کوي که هغه ته خیر د پروا نه کوي خسي ډیر زیات مننه نیازی صاحب یو مسله چې واوریدون کې پښتله کړې داغه دی سمی اولا ناصری دی وای د دومره طالبان لکومه شول پکندوس کې لکوم زاین راغلل یو خدا مسله دا ما مخکې پښتنه دا وکړه چې آیا د منځنۍ آسیا او د نورو سیمو طالبان هم د دوی په منځ کې شته
بلې په طالبان کې دل کېږي تاسو سره د مخکې مولې دلته شاید یا تلویزیون به طریق هم لیدلی او غیر لغه نه چې خلق هم عملا دی ګوري دو کې چچنیان طالبان د مابین کې چچنیان دي بیا ازبکستان کسان دي پاکستانیان پکې ډېر زیات دي عرب پکې یو نیم پیدا کېږي ساده نو
بلې دینور هغه هغه په کیسه ده نه کار کوي بلې مشتدی کندوز یو سیدون کې ویل دي چې په ګورټیپی کې ځین خلکو ځین شاهدانو چې لیدلی دي وای دي طالبانو په منځ کې یو شمیر مخپټي کسان هم شته چې ماسکونه تړلې دي آیا دا خبره رښتیا ده
بیا د منګ هم چې د کاوري دی لري دا تاسو دی په ریوي چې دې ته یو مخصوص ځبه باندې صحبت کوي مخصوص ځبه باندې صحبت کوي چې موږ یې په دې صحبت باندې نه پیږي دا چا چې پوزینه تړلي صحبت ایسا تر اوسه دې تشخیص کړی نه ده چې دا کومه ځبه ده خپل منځ کې په خارجي ځبه باندې راځي
بله او بل دا پښتنه پاته شو چې د سمیع الله ناصری چې دومره ډېر طالبان کندوز ته څنګه راغلل
دا خو نو د طالبان خو اصلي پټنځای اصلي ځای خو پاکستان کې ده له غزه نه راځي
نه نو کندوز ته څنګه راغلل د دوی پښتنه داره
کندوز او پاکستان خو دا خو موږ یو وخت په جهاد کې موږ خپل عمل نه په جهاد کې یو وخت سام درلود چې ډیر په اسانه شکل باندې دا خو افغانستان او غرنۍ منطقه ده د منځو کې لارې شته ده او پاکستان سره مستقیما تګراتک په دغرو په لار باندې او غیر نام نه لارې شته ده چې په هغه باندې ځي راځي
بل
او بل شاهد دلته د رقم شاهد دي چې څنګه یې ورته وایلای چې یو تعداد کسان د بعضي هغه له طریقه راځي د حواله طریقه
بله خیر دا مثلا مخکیم یو کندوز چارو یو کارپو ډاکټر نصیر وکړه غوړل چې دا اوازی دي لیکن هیڅ هم ثابت کړی نه دا او هیڅ هم لیدلی نه دي خیر یو مسله بل دا چې نیازی صاحب هغه دا چې مخکی شاغل مرسیال ورته اشاره وکړه آیا دا ټول خلک چې جنگیږي په کندوز کې د خو به اتمن دي دولت وسلوال مخالفان یا طالبان نوی ټوله او دا جنگ یو دم څنګه وشو چې په شپږ سره ولسوالو کې پایل شي هم زمان د خپل دومره ډیر طالبان نو موجودیت د خپل یو پښنه ده کې دي چې ډیر د کندوز ناراض خلک هم وی هغه خلک وی چې اصلا طالبان نوی خو د حکومت یا د جنو خپل سره وسلوالو لکه څنګه چې یادونه بیا بیا وشو د دوی له ظلمونو مجبور شوی وی چې وسلو اخلی یا وخده واخلی څه فکر کوي آیا دا امکان شته چې حکومت له دغه خلکو سره خبري وکړي د دوی غوښتنو ته جواب ووایي د دوی پوښتنو ته جواب ووایي دا یو امکان دا امکان شته
تاسو لن مثال درکم کچیرته یو څوک د پوهه له لحاظ او د منطقي سیاست اعظم کړی او د منطقي په خو یو کیسه کلتور عنعنات او رواجو په دوه باندې بلد سړی خصوصا د نظام په بخش کې یعنی د اردو د سالان د امنیت په بخش کې خیر و ولایت خود چې دا والی خو سوجي چې هغه دغه غونډ قوتونو سره رهبری کوي ولې دغه امنیتي کسان دغه کې ډېر ضرور ده ما خو همیش دغه چغې وهلي په جلسو کې مویلي دي چې ګورئ تاسو چې په نظام کې سړی ټاکئ هغه باید داسې یو سړی چې د دغه خلکو په رسم رواج کلتور عناناتو په ژبه او په دې شیانو مکمل بلد وي. زه به یو مثال درکړم، که څوک مونږ او تاسو یو څوک یو ولسوالۍ ته تعینو چې ته قمندان د دغه ولسوالۍ او هغه په دغه خلکو له خوی خصلت سره برابر نه وي او پوه نه وي چې دا خلک کوم رقم باندې هغه کېږي، هغه وایي چې کاله یو هم ځانه خوره او زه به تاسو سره دا وکړم. او که چېرته هغه سړی د دغه منطقې له خوی خصلت د کلتوري سره برابر وي، هغه ځي د هغه منطقې ملا عامي سپین ږیری او مشر دا غونډ راغواړي، له دوی سره خبرې کوي او ورته وایي چې وروره تاسو کوم مشکل، زه تاسو ته په صفت د قمندان نه بلکې په صفت د یو نوکر راغلی یم، فقط تاسو دغه د کونډو لونډو دغه هغسې تاسو دلته تعویلوئ مالیه او برادا تر کوئ چې هغه نه زه دغه معاش اخلم او زه تاسو خدمتګار یم، تاسو د خپلو کورو کې ارامه سملئ چې زه تاسو ته پیرې او ګزمی او حق له باطن نه جدا کوم. هېڅ نوه طرفداري ده او ښه او بد پکې نه وي. خو بدبختانه ما مخکې په ډېرو جلساتو کښې په ډېرو خبرو کښې دا ویلي چې ګورې و خلکو کار اهل دې کار ته ورکوي، ګورې و خلکو هغه سړی چې هر ځای کښې تعینېږي د هغه ځای هغې باید مکمل مطالعه کړی وي چې زه په کومه لهجه په کوم شکل په کوم رقم غږېږم. بلې زه دا تاییدوم، یو تعداد طالبان یو تعداد دغه خلک تر برابر باور وکړئ چې ملامت نه دي تر یو ځایه پورې، خو دې یو تعداد سره یې واقعا ډېر ظلم شوی. ګوره له ګونتانامو نه یې راونیسه همداسې راځه تر قندوزه پورې له دې خلکو سره ظلم شوی ده. یو تعداد ناراضیان دي، یو تعداد یې هغسې ناراضیان دي د هغوی دغه سوق اداره یو تعداد خارجیان نور لاسې نیولې که نه که نه دغه خلکو سره په سمه لهجه باندې خبرې وشي، دوی سره نشستونه وشي، دوی ته قومي سپین ږیرې وړاندې شي، دوی سره نظامي دغه مشران ورسره کښېني خبرې وکړي. څنګه ولې ډوډۍ نه خوري؟ انسانان نه دي غوړونه موتا غوندې انسانان دي. بالا پکې تحصیل یافته هم شته ده، د خبرو له لارې د تفاهم لري لارې نه بالکل کېدلی شي. دې خلکو درد لیدلی دی او تعداد یې د دغه درد په اساس باندې هم علت دا ده چې نور ځان سره راولي او دا وده هغه کړي. دلته درسته کسان هغه کسان چې هغوی په دغه مسایلو باندې پوه خلک دي، منطقې په سیاست یې عزم کړی وي او د منطقې د خویو خصت یې د رسم رواج کلتور عناناتو باندې مکمل پوه سړی، مشر او کشر په کښې وپېژني، صاحب رسیف په کښې وپېژني چې دا قومدار د هغو ته احترام وکړي.
بلې صاحب ډېره مننه.
جامعه ده که نه
سلامت اوسې،
ګیری ته ملا ته مشر ته ارباب ته
کور ودان کور ودان. نیازی صاحب سلامت اوسې، خوشحاله اوسې کور ودان. بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني کوي آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زم خانه کاپیسا ولایت نه صحبت کوم.
مهرباني کوي خان آغا صاحب.
دا خو وروره داسې خبره ده چې دغه جګړه چې په کندوز کښې شوې ده، پروس ښار زمونږ وقار دی، هلته یو کور جوړوه، دغه د اربکیانو په نوم یو مسله وه راغلې، لس زره ډېر بېچاره سړی وو، لس زره روپۍ غوښتلې بیا دلته کوم قمندان ته تللی وو وې ته به دا نمرې په سر لس زره روپۍ ما ته را کړه. هغه ویلي وروره زه بېچاره سړی یم، ما دغه یو پنځه ویشت ویجا ما اخېستی ده، دغه جوړوم لس زره بیا دلته کوم قمندان خیری چې دې ته خلاص کړی وو، ټوله دغه ناامني د دغه ځای نه را شوې صناعت یې کړی ده. دغه مېلمانونه زما پوښتنه ده نو چې دغه علت د ستا چی ده؟ دا مشران چې همدلته دي خو سم خلک ورته وتاسې چې د خلکو درد او غږ واوري، خو تاسې وغواي نه تاسې په غټو اوبو کښې د راجو کښې غږېږي، نور هېڅ کومه خبره نه شته.
بلې نو سلامت اوسې. تقریبا اکثرو اوریدونکو چې د فیسبوک او یا د افغان بي سي ام د اته سوه اتلس شمېرې له لارې سمیسونه راستولي دي، تقریبا اتیا فیصد همدا خپل سرې وسلوال یاد کړي دي چې دا د کندوز د ناامنیو سبب دي. ولی محمد احمدی او حسن وردک دواړو مرستیال صاحب دا پوښتنه کړې ده چې وایي دا چې ولې په څه علت باندې د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې دومره مقاومت ته دوام ورکړ. یو بل حسن ورده خو دا خبره هم پکې زیاته کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه سم نه دي روزل شوي، که څه علت دی چې دا یوه جمعه تېره شوه اما د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې ماته نه خوري، که څه هم دا ځینې سیمې یې له لاسه ورکړي دي، یو څه په شا شوي دي، خو د دوی توقع دا وه چې باید ټوله کندوز نور امن شوی وای، ځکه چې کندوز خو یو اوار ولایت دی، غرنی هم نه دی. ستاسو په نظر څه احتمال کېدای شي چې د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې دومره مقاومت وکړي؟ مرسل صاحب.
بله
بله.
یو علت داده چه هغه امنیتی ځواکونه چې قدس لیږل شوي دي دوی د اراضي سره د سیمې سره نابلده دي. دوی یو دوه ورځې فرصت ته ضرورت درلودو چې خپل پروګرام د عملیاتو باید آماده کړي او هغه جوړ کړي او عملیات پیل کړي. دوه ورځې د دې لپاره تېرې شولې چې هلته د کورنیو چارو وزارت امنیتي مهم او د لوی درستی معاون د دغه قوتونو سره خوندس ته تللی او دوی باید هماهنګي رامنځته کړي. څه چې موږ ما د حکومتي بله مقاماتو نه د خوندس نه واورېدل هلته یو همغږي د دوی ترمنځ شتون نه درلودو. دغه نه همغږي باعث شدی شوله چې دوه درې ورځې عملیات وځنډېدل. لیکن کله چې عملیات پیل شو د عملیاتو په نتیجه کې مخالفینو شاتګ ته مجبور شوي دي. مناطق یې برین شوي دي. د امام صاحب په سیمه کې د چادرې په سیمه کې د علي آباد په سیمه کې په قلعهجان کې دوی شاته شوي دي او دوی اوس بریالي دي. زمونږ امنیتي قوتونه دوه درې ورځې په لومړۍ دوه درې ورځو کښې دا ستونزې وي. دوهم مشکل دا دی چې معمولا په جګړو کې قمندانان د جنګونو او د جبهاتو دوی سرلښکر واوسي. ده په تاریخ کښې د افغانستان متاسفانه دوی زمونږ بیچاره پولیس اردو دوی مخکې کوي او دا قمانده د شانه ورکوي. هغه عسکر بیچاره وژل کېږي د هغه د کورنۍ پوښتنه نه کېږي د هغه د مړي پوښتنه نه کېږي. بناان په ډېر جرأت سره دوی دغه عملیات پر مخ نه بیایي. اما بیا هم سره څه چې دوی کړي دي په خوندس کښې ډېر د افتخار وړ دي د ویاړ وړ دي خلکو دپاره. زمونږ نظامیانو امنیتي قوتونو ډېره مېړانه ښودلې ده. اما څه چې کمبودي ده هلته باید هم د امنیتي نظامي ځواکونو هم د پولیسو هم د ملي امنیت د ټولو تر منځ باید یو همغږي وي چې متاسفانه په لومړۍ ورځو کښې دا نه وه. او که دا همغږي تقویه شي نوره هم زیاته شي زه فکر کوم چې مخالفین د دې په مقابل کښې جګړې ته دا توان نه لري.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب تاسې هم څه فکر کوئ چې په څو ورځو کښې به د کندوز وضعیت کاملا تغییر شي که لنډ ووایست؟
زه داسې فکر کوم تاسې مخکې خبره مې واورېدله چې دغلته خو غرنۍ منطقه نه ده او دا څنګه دا جګړه اوږده شوه. خو اوس تاسو ته به بهتره معلومه دا اجراتي هغه ده ولایت ده پیلا ونې شنې دي ډېرې زیاتې دلته سرسبزي زیاته ده مثال غنمو دا شاخونه او هغه دي نو منطقه شنه ده. دا خپله شینوالی د منطقې هم یو ثواب د دې څه وایي ده چې دښمن یو تر بله سره ونشي کتلی. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر به پیلو نه باسي ډېر به پیلو نه باسي او دا کار به په یو هفته نیمه هفته کښې سره خلاصي.
ډېره زیاته مننه. د کندوز د خلکو د ولسي جرګې د تېرې دورې استازی ښاغلی معین مرستیال او د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړل. اورېدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه یې وکړل نظرونه یې څرګند کړل او یا یې پوښتنې وکړې. له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.
د بلال خوږه اذان د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا لشان باد سرگنشی خلشان باد سرگنشی پخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوئی ملت چھ لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا دے بلال خوگا